مختلفو سیمو کې د سیکانو د وجنې زماري هغه هم داعش منلې دي. به که تاسو ګوري نو په 2013 کې تاسو یا چې دوی د پاکستان لپاره د ولایت پاکستان په نامه باندې دوی یو څنګه اعلان کړی و. دغه سی بیا که د دوی کوم مشران پاتې شوی موجوده چې کوم شهاب المهاجر دی دغه نه علاوه چې کوم افغانستان دی دغه نه مخکې چې کوم زیاتره لکه فاروقی شو یا سید خان شو نو دا د کورمې ورګزو او د باجوړو نو دا چې په پاکستان کې ما د پاکستان د سولې او د سولې مطالعاتي مرکز دی نو دا غوی رپورت ما کتون غوی دا ویلی چې په پاکستان کې د لزګونو بریدونو زموري داعش اغیستی ده دا بیا غوی دا خبرې هم کړې دي چې په پاکستان کې دی په وړو وړو برخو کې دي دغه سی به د ټي ټي پی نه ځنې خلک دوی ته راغلي دي طریقې د طریقې پاکستان نه د افغان طالبانو نه او بیا دغه نور وجوهات هم دي چې ولی دوی په پاکستان کې په شیعاګانو باندې بریدونه کوي ولی دوی په اقلیتونو باندې بریدونه کوي نو بیا دغه په وجوهات هم بیا موږ وروسته خبرې کولی شو.
دلته مننه د داعش تر بریدونو پورې فاطمی صاحب لکه څنګه چې مومن صاحب توضیح کړه او تشریح کړه داعش په پاکستان کې تر ډیره پورې هغه حملې د هغه حملو مسؤلیت منلی دی چې په شیعاګانو باندې وي، لیکن په افغانستان کې تازه په تخار کې چنایه وشاله ده او د دې مسؤلیت هم اخیستی ده. څنګه دا بله داعش ډله ده بله ده او که څه فکر کوئ؟
شیبر صاحب مخکې دې نه ستا پوښتنې ته ځواب ورکړم. زه غواړم هغه مخکېنی بحث مې تکمیل کړم او لنډه کې تکمیل کړم چې ځکه ستاسو پوښتنه باید پوره ځواب شي. دغه د قطر په موضوع چې ما اشاره وکړه، دا د قطر ډله، دا د امریکې ډله ده او دغه ډله چې ما تاسو د نور نوم وخت د پاکستان ډله ده. فعلاً دغه تضاد په منځ د نظام کې د دغه دوو ډلو تر منځ دی او امریکا خپلته وښویدله چې کله دوی د قطر معاهد د دوهې معاهده وکړله، د دې په نتیجه کې امریکا په دې مطمئنه شو چې همدا ډله قدرت ته رسیږي. نو امریکې په خطا کې مخکې خپل سپکه کړله او دې فکر وکړي چې دا کار به عملي شي او غني به همدلته پاتې شي. امریکا وتل یو اشتباه و د غنی وتل دویم اشتباه و د دوهې قرارداد نه تکمیلیدل او پاکستان کودتا کول او خپل نظام قائمول او د امریکای اغه پلان خونسا کول دا د پاکستان یو لوی د کامیابی و چې په افغانستان کې تلاسه کړ خپل کس قندار کې کینو او د دوهې دوز د کمیو درونی جنگ چې روان دی دا د پاکستان او د امریکای دی. امریکا په دې پوهه ده چې امریکای پاکستان نه تنه چې شل کال ورسره دوغله لوبه کړې ده، بلکې د دوهې قرارداد په نتیجه کې دوغله لوبه ورسره وکړه. د پاک امریکا پلان ناکام شو، هغه نظام چې غوښته هغه رانغی، هغه نظام راغی چې اوس فعلاً په امریکا یې نه غواړي او د دغه نظام د اصلاح لپاره کار روان دی. اوس راځم د داعش د نویت لپاره. داعش اوس نه دی راغلی. داعش هغه وخت نه چې کله دی په سوریه کې مات شول، امریکایان د داعش او غوښت پوه داعش ول کېږي، دا انتقال شو په هماغه وخت کې او پاکستان ته کشمیر ساحه ته او دلته زه پزه شو. اما هغه وخت د پاکستان د سوری لاندې راغلل او د داعش جوړ شوی هم دی لپاره چې دغه نن چې کوم پلانونه د رو کا امریکا کامیاب شول، سوریه لاس کې ولوي د عراق او لبنان او دې ته پروګرامونه دي، د داعش دغه لپاره جوړ شوی چې دغه مملک د سقوط کی او د امریکای او د اسرائیل لاس ولويږي. خو هغه وخت کې روسان پی کامیاب شول، د بمبارد کړل، کله چې د کامل د منځتل امریکایانو زرد ویسل رای وصل په دغیته سید سمت شمال د افغانستان د سرحدي ساحې د اسیمیا نیته واچول او سی په دغه کې واچول په کشمیر کې او مسولیت به وسپار پاکستان ته. او تاسو معلومه چې پاکستان حکومت اردوی همیش د لوبي په دې کې چې په مقابل کې پیسې اخلي، چې پیسې ورته کوي کرایي اردو د همیش دا کار کوي. نو فلهذا الته دا اوس نه ده دا داعش چې الته پټنځای لري او دا لري دغه لري د دې پلان د شیعه او سنی جنگ چولو چې په عراق کې وک په سوریه کې وک او شیعاګان هلاک کړل، تباہ کړل، ډیر زیات خرابې وک داعش وک. په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده چې کوم وخت اسلامي امارات راغله دي په حدود د یو شل پنځه شمله چې تر اوسه پورې شوی دي په شیعاګانو باندې شوی دي او هغه داعش کړی دي او شیعاګان وژلې دي. دا اولینه واقعه چې تاسو وای چې چینایان د دې تاسو ته زو واقعه تو هم چې دا قصه ساده. که تاسو د بشام واقعه ته وګورئ چاته 15 چنایان چې وژل کتا سو دی پنځ ګور واقع ته وګوري چې و چنایان وژل شل کتا سو هم درس دی تاریخ د تیرو لس کالو د پاکستان دی ون بیلټ روډ یا سی پک دا مسله وګوري د کې چې څومره چنایان وژل شوی دي حتی خپل چنایان ته معلوم دي چې د پاکستان اردو وژل دي خپل وژل دي چې امنیتی مشکل جوړ کړي او د چنایان نه پیسې واخلي ځکه د پاکستان اردو د دوه ځینه پیسې اخلي هم د امریکا دی یا د چین یا د جانم بیرونی قدرتونه نه پیسې اخلي هم د خپل د حکومت نه پیسې اخلي
فرض ته مې څه بوخه تاسو خبره پر کوم دلته کې به دا خبره رمستکی چې بیا چینایان په پاکستان کې سرمایه کاری ته غاړه نه دی که پر اس کا پاکستان په خپل باندې تاسو وای چې پاکستان فوج هغه په چینایان باندې بریدونه کوي هغه وجني پاکستان
خو دا سم ده زه تاسو مثالونه مم توضیح کوم لږ زره خاله لګو وخت به زه پیګم کم دی خو دا موضوع د سیدی تفصیل غواړي ځکه چې دا بعض موضوع دي چې ما په دې بارها بحث کړی دی حتی چینایانو د میز په سر د پاکستانی نس جنرالانو په مقابل کې چې دی ورته دوسیه یې خده چې دا ټي ټي پی وژلی دي او دا د افغانستان نه راغلي چینایانو دا ورقه اخیستي داسې په مخې ورته ایښتې دي چې موږ سره لوبې مه کوئ موږ افغانستان یا بل مملکت نه یو موږ راپور لرو ثقه راپور لرو چې دا کار ستاسو په ذریعه شو لاړ شئ د سره سم راپور راته راوړئ تر دې په هده پورې دی په منځ کې دا کار شوی دی چینایانو د دې د سایمنسبانو په مخ ورقه ایښتې دي په دغه کې چې دا راپور دې نه منم چینایانو ته دا معلوم دی او د دې لپاره چینایانو ورته بودیجه ومنله ګلګت بلدستان کې ورته علایده اجازه ورکړه چې ډیر زری قوا دی واچو د دې څومره مصرف چې کی او دې هدف هم داو چې په نفر ووجنه چې هغه ته وې چې امنیتي مشکل دی چې مونږ ته پیسې راکا مخکې خبره مې قطه شوله د دې پاکستان د دولت نن پیسې 2300 میلیارډ سکالې د اردو د پاکستان بودیجه ده 100 میلیارډ نورې په نامه د عزم استحکام واخیستلې او هر عملیات چې کوي دغه پیسې جدا د حکومت نه اخلي او دا تاسو وګورئ تاسو به تر معلومه ده تاسو تعقیبوي د جریانات خپل نظام ولی اسحاق ډار د پاکستان متواری شو ولی راغی لاسکاله په لندن کې تیر کړل او په حساب مال او جایداد لپاره دې چې دی یو ځل ورته دغه ته سیمنسبانو ته ویلو چې دغه پیسې چې تاسو ما نه اخلي دا خو په 1955 کې دا واقع شوی و او دا باید بند شي دا دوسیه هغه ولې تاته چا ویلی دي دا 1955 کې شوی کار وخت شوی دا مونږ ته راکوه هغه ولې دا نه در کوم پاګي باندې سړی دا که نزدې دم کړو په دې د صدر اعظم په تیاره کې کیناس تاجکستان ته تاجکستان نه راو تختې دل دلته نو فل هدا اردو د پاکستان د لوبه د پیسو د پاره کړی دا او کوي او د
مننه فاطمی صاحب
یو دغه د تخار مسله د جواب نو زه دا وایم چې د تخار واقعیا د داعش تر نامه لاندې خپل پاکستانیانو کړی ده لپاره دی چې په چنانو ته دا ثابته کړي چې موږ تاسو وایو چې د واخان کمربند باندې مزي دا لار م جوړوي دا تاسو ګټ نه کوي دلته تاسو نفر ته امنیت خطر دی خو زه تاسو اطمینان درکوم چې د دې ریشبه همت اسلامي امارات روباسي هم به چرایان روباسي او دا به ثابتېږي چې د پاکستانیانو د داعش نامه لاندې کړی ده او د داعش د موجودیت دوه دلیل زه تاسو ویلې شم چې دی الته موجود دی یو دا دی چې په دې دی یو نیم سلطنه چې د داعش غړي وزه د امارات اسلامي د وزارت دفاع سره اسیران دي هغه اقرار کړی دی چې کم ځکه دوی ټریننګ اخلي دوی ماته په خپل به ذات دوه کس افغانان چې اسلام آباد کې گرفتار شوی یو د کابل او یو د مزار او دغه کورنۍ ما سره تماسونه ویل که څوک پیژنې زمونږه کسانی وړي هغه ما تماسونه و نفر به اخر کې پیدا شول نفر چې راغله چې کابل ته ورسې بیا ما ورته معلومات ما ته قصه وکړه هغه ویل مونږه وړي څوک بلوچستان ته وړي او څوک د دایوي په خور ته راوړل د دوړو د بیسونو قصه راته کوي دلته بیسونه دي دایشان تربیکیږي ټریننګ کیږي ولې موټر اماغه دی موټر سایکل اماغه دی بریګیډر اماغه بریګیډر سعید دی اماغه بریګیډر شمیم او بریګیډر بلال دی کار اماغه یې کوي صرف لونګي والا مبدل شي په نکټای والا باندې په او په لباس بدل شوی دی په خوا طالبان ټریننګ کېدل په دې ځکه دا د دوه کسانو د چشم دید واقعیت دی چې ما ته ویل دي د التنی ول شوی ورل شوی او دغه ټریننګ په بیس کې دی موجود
فاطمی صاحب دا خبرو کړ چې په د پاکستان کې ورول شوی که تاسو ګورئ د ازادۍ ریډیو هغه ویډیوي راپور دی نو په هغه کې هغه کم کسان چې خبرې کوي که تاسو خیلی تاسو خبریال جوړ کړی دی نو په هغه کې هغه یوه جینۍ ده مریم نومې دی هغه د هندوستان نه انګلیش باندې خبرې کوي ابل دا هغه د هغه وچ منګه د زر پاکستان راغلی ما واقعي زما شناختی کارډ او هیڅ سره نو زم دا سیرالم په افغانستان دا بغیر د ډاکومنټس سره سره نو هغه زرا ولګلم دغه سی به په هم په دغه راپور کې دوی دا خبره کوي چې دوی چې کوم افغان طالبانو چې تاجکم وسلواله دغه کورنۍ تسلیم شوی دی په څوباند 200 زما خپل فاطمی سی به مغی ته اشاره وکړه نو پاره کې د ترکی خلک شته د طالبانو د خپل راپور کې هم ویلي چې د اروپا خلک شته دغه سی د مرکزی اسیا چې کوم سنټرلیشن هوادونه دي دا وی ځوانان خلک هم پدې کې شته نو چې په خپل هوادونو کې په مختلفو هوادونو نه د خلک دلته کې راځي او بلوزو څورځې مخکې خپل سیاسي پټک سی به چې کوم سیاستوال او تاسو ته پته د نېشنل ډیموکراټک موومېنټ پاره کې هم دی اوس نغوی سره یو مرکونه په هغه کې هغه خبره کوله چې په سعودي کې کوم بدلونونه را روان دي محمد بن سلمان چې کوم بدلونونه راولي او داسې جدید اقدامات کوي قدمونه اخلي نو دغه په نتیجه کې چې کوم د داعش یا د القاعده چې کوم مشران دي هغه هم دغه سیمې تر روان دي هغه هم دغه سیمې تر روان دي ځکه چې دا خوصل ده کې د داعش او د القاعده او دغه مشران نشي ساتل نو هغه هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ کوم پوله دا کوي پښتني سیمې دي هغه تر روان دي نو هغه هم خطر دی راتلونکي د سیمې لپاره
او مننه د دې خطر چې د بیرته اصل موضوع ته راوګرځو فاطمی صاحب د طالبانو او د پاکستان روابط او مسلې ته راوګرځو د داعش باندې ډیر بحث وشو د مهاجرینو په برخه کې د افغان کډوالو په برخه کې د پاکستان دریز ډیر سخت شوی دی د طالبانو په لومړي کال باندې ډیر نرم خو په دوم کال یو څه سخت شو سش کال ډیر زیات سخت شو آیا دا خبره تاسو منئ چې لکه څنګه چې طالبان وایي دا د سیاسي فشار په توګه د کډوالو استفاده کوي او کنه د اختلافاتو مثلا نه ده څه نظر لري
کاملا دا سیاسي فشار لپاره استفاده کوي مګر د غزه تاسو وایم چې دا نن تاسو د تورخم دروازه خلاصه کوي او دغه مهاجرینو راوستل شروع کوي خپل پاکستان به تورخم بندي لپاره دی چې د هر مهاجر ولس لکه مهاجرین د سرجستر دي چې هغه وسم د نوسیار پیسې باقاعده پرداخت کیږي د ملل متحد هغه چارټر مطابق چې کم مقدار پیسې یو مهاجر ته تعین دي دغه ولس لکه تنه دغه پیسې د ملل متحد اخلي چې دا د مقدار په میلیونونو میلیونو ډالر تر رسیدي نو پاکستان په هیڅ قیمت حاضر نه دی چې ستاسو مهاجر بیرته تاته دروس پاري او درویلګي اغه خپل دا شی ساتي د فشار دغه په اساس اغه به مظلوم خلک چې بیچارهګان نه ورقه لري نه لایسنس لري نه چیلري چې ورسره موجود نه دی او په دې ولس لکه کې موجود ده دغه لیس کې نه دی اغه په دې قیمت په ځخ کې اغه دی راوړل نيسي زوري را لیږي او تاسو په زوري او تاسو فشار لاندې راولي حقیقت دا دی چې پاکستان په خپل کته نو مهاجرین راو باسي هغه ته مهاجر ټول په دینه درته چې هغه پیسې د ملګرو ملتونو نه غواړي چې په وټړل شي نو پاکستان ډبل سټانډرډ لوب امداده چې یو خوانه فشار راولي اما د بل خوانه نړیوال د پیسې په دې مهاجر واخلي او نه تر هغه پیسې راځي د دې مهاجر په نوم باندې تاسو معلومه ده غوړي راځي غنم راځي په مواد خوراکي راځي او پاکستان دا مواد خوراکي د خپل ګودامون ته کې خپل زاړه مواد خوراکي په دغه مهاجرینو باندې تیروي نو دا ډبل سټانډرډ لوبې ده د کم از کم 50 کالونه روانه
ده د بحث په اخر کې محمد صاحب د دغه اړیکې چې د دواړو هیوادونو ترمن سره نشي ښکاری خراب سیوي دي په پاکستان کې سیاستوال څه وایي چې دوی امید لري چې په 2015 کال کې باندې کابل کې له وقپنو طالبان سره دوی روابط ترشه او کنه مایوس دي
په دې مړي د ملي هلو دي دا چې امریکا تر پاکستان په خوني سفیر دا غي خبري وي د جیو ډان سره هغه خبري کړې وي ډان وسپان ډان ټي وي سره نو باغې کې هغه خبره کوي چې کڅه هم څنګه چې د پاکستان تمه وا چې په افغانستان کې طالبانو واکمن شي نو پاکستان ته بغټه ورسېدل تک بده هند غیز مخنیوي وشي او څنګه تاسو ووم کتل او امر دل چې د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان خوشاله وکړي او هغه وخت هغه دا ویلي چې طالبانو افغانستان نیول د غلامۍ زنجیرونه شلول او دا ټول خبري وشولي خوداغي سرچپا کارو شو په پاکستان کې تاسو ګوري دومره حالات خراب شو چې پاکستان څو واري په افغانستان کې په خوست کې دغه سي پکتیا کې الته کې هوائي بریدونه وکړل پاکستان چې ما خپل ته کې طالبانو ټي ټي پی خلاف بریدونه وکړل خو هغه کې ولکي چې پای کې عام خلک وجل شي دغه سي بیا افغانستان هم د غي ځوابي کاروي وکړه مطلب مې دا دی چې څو واري دغه حالات رامنځته شو خو دغه باوجود ملي حلو دی وای چې پاکستان وسم کوشش کوي چې د افغان طالبانو سره خپل اړیکی روغ وساتي. او دا غیر مثال دا چې کستاسو خیلو په دسمبر کې چې کله پاکستان کستاسو خیل هغه بریج چې وشو هم په هغه ورځ باندې محمد صادق کوم چې ځانګړی استازی دی د افغانستان لپاره د پاکستان هغه د افغان چارواکو سره په کابل کې ناستو خبرې کولې. داغه یو غټه وجه دام د چیل ته کې هند او افغانستان یو بل ته نږدې کیږي. نو په پاکستان کې سیاستوالان د پاکستان چې کم معنی جوړ نظر ساتي پاکستان سره خواخوږي بمنګو تویو هغه بار بار د پاکستان په پوز باندې د پاکستان په اسټابلیشمنت باندې د پاکستان په حکومت باندې زور راوړي
چې هند ته نږدې نشي
هند ته افغانستان نږدې نشي.
البته روسي راپور نه خوام ده چې هند ته ډیر نږدې
شي.
د بحث په اخره کې فاطمی صاحب کله تاسو وورو 2015 کال کې به د افغان طالبان او پاکستان روابط بهتره شي او کنه ډیر بوران شي؟
تاسو که زما مرکه ورېدلې مخکاره ویلې دي چې دا کال به نورم متشدده کالی دي کې به جنگ سرعت پیدا کی اته جنگ به ډیر قوي شي د افغانستان اته ممکنه دا چې پاکستان په افغانستان کومه سیمه باندې يرغلم وکي ویم نسی او دا به د خپل په خوخم نه دا به د پاکستان د امریکای په اشاره باندې ځکه امریکا غواړي چې پاکستان افغانستان یو کم خاورې ته نه نوزي وینسی لکه خوس لکه چمن سپین بولداک یا واخان چې د یو ځلی د افغانانو په دام کې ونخلي. او دې خبرې ته اشاره تانا ملیح الودی نه دا کړي چې وسم المولدی خبره ته حسین اقانی هم چې دواړه ګوره د امریکا کې سفیران هم او په لندن کې ملیح الودی سفیر و د دواړو د ویلش دا کال به د غي او د امریکای پالیسی به د پاکستان مقابل کې ډیره سخته وي او د پاکستان د ټوټه کېدو امکانات ډیر زیات دي. په د باندې کافی کار شوی دی ځکه خدا تحریکونه د سپ په قوت سره روان دي
چې په باسک مو برخره سره وخت مومن سره پلاتاس هم مننه کوم ل لیدون کو ورېدون په منندویم چې دا بحث تر دې دمه راسره وکړ.
د ازادي ملمه
از رادیو قدرمن اوریدونکو زه فرشته صحاک مو د ازادي میلمه په دی خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دی خبرونه کې ستاسو قربانای ما. په دی خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکوال اغلی پروین فیزاده ملال را سره میلمنه ده. په دی خبرونه کې به میرمن ملال نواورو د دوی د ژوند پاړه د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پای را سره اوسئ. اوس هم ورزو میرمن ملال ته میرمن ملال ډیره مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې. هیله
کوم زم خپل د لوري تاسو ټول سره نو اوریدونکو ته سلامونه او ښه هیله وړاندې کوم.
ډیره مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې. گرچه دغه پښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې بیا مې کابل تر راغلی ما رسمي ماموریت مې کابل کې پیل کړی کې زرغونه انالیسه ما تاسو ویل چې ما هلته تر پای پورې درس ویلی دی. د فاته مرغل ول زده کړې مې نه دي کړي زه چې لا په مکتب کې وم خو ما فرهنګي فعالیت درلودی کندهار تللی افغان ورځپاڼې سره څه ناڅه په هغه ښار کې پېژندل شوې تېره ومه. نو کله چې هغه څخه فارغ شولم د دولسم څخه فارغ شولم کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما وغوښتل چې بیا هم زه داسې یو هغه ولرم یو فرهنګي هغه ولرم اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما وغوښتل چې زه نڅا قسمه ډېره علاقه مې درلودله د نڅاقې سره شپږ میاشتې کورس ته ولاړم. کورس پر د ټلویزیون کې وو. نو ورکه هغه وخت د بعد مرغ چاچی قنداری پښتو ویل او ډیر چانس نه درلودي. نو ما هم چې لهجه مې چور قنداری و قندهار کې پیدا شوی مال تلویزیون او مال تمی سبق ویلی وو. نو زه یو نه نیولم په هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نو چې کله نومونه اعلان شوله نو بیا ما یعنی لازم ما یو خپل یو غو یو جرأت و چې وزارت ته ولاړم. ما د اطلاعاتو کلتور وزارت ته نشم ورغه چې هغه د تحریرات رئیس چې و د وزیر هغه زه پېژندلم. زه یې وزیر ته ور وستلم، په هماغه ګړی یې ور وستلم. هغه وخت دا وزیر ته تګ، وزیرانو ته تګ و ډېر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورغلم هغه ته مې وویله، زه امیر وپېژنده، هغه ما وویل ته څه غواړې؟ ما ویل زه غواړم هېواد اخبار کې بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم، ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلم وم. زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم، د طلوعي افغان د ورځپاڼې. نو دې هغه ویله ولته غواړې چې راډیو کې رسمي کار وکړې؟ وزیر ما څخه پوښتنه وکړله، ما وویل نه غواړم. ویل ته هېواد کې کار څه کوې؟ زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې په صفت باندې. ویل ته ولاړه سه دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه، هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واغه واغه د تحریرات رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامد ویسا و نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله. ما درخواستي ولیکله، بیرته مې راوړه وزیر ته. هغه هغه کړله، لاسلیک کړله او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم. ویل ته دا اوس لاړه سه راډیو ته او دغه عریضه هلته رئیس ته ورکړه چې هغه یې لاسلیک بیرته یې ماته راوړه. ما ویل ښه دی. نو ما هغه واخیستله، هغه درخواستي چې د احکام باندې کلي و وزیر صاحب هغه وخت وزیر ارواشاد سربلن صاحب عبدالمجید سربلن. نو زه راډیو ته ولاړم، بخښنه غواړم. ما د وړاندې د لطیف نازمي سره، لطیف نازمي د راډیو رئیس و، د هغه سره سره زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې. ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم، دا ډېره بااستعداده نجلۍ ده، دا به تاسې په خپلو هغه کې در سره جذب کوي، په خپلو دایرو کې در سره جذب کوي، په ښه قلم لري، نو د راډیو کار کولی شي. نو بیا چې زه ولاړم، رئیس هغه لاسلیک کړله او دا رئیس اداري ته ورغله. بیا زه رئیس اداري ته ورغلم، نو دغه پروسیجر و هغه هغه ته چې ورغلم، هغه ول تاریخ ما ته راکړه. دا اوس زموږ وزارت ته زه یې لاسلیک کوم، زه خپل وزیر ته وړم. ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیس وله. او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم، د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالي په حیث.
ډېر ښه.
نو دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم، د طلوعي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلودې، دلته په راډیو ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل.
مننه مېرمن ملال، تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده. د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه وه په دغه برخه کې؟ چا ډیر تشویق کړی؟
دا زما شخصي هغه وه. انسان کې چې کم هغه موجود دی، کم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی، هغه څه نه څه اغلوری ته یو اغلری یعنی مایلی اغلوری ته. نو مام دا ادب سر علاقه درلوده، دا شیر و شعری سر می درلوده، دا کسی لکنی سر می درلوده، دا خطاطی سر می درلوده، دا انزرگری سر می درلوده. یعنی کزه هر وقت فکر کن کزه چیر شعر نوائی، نو یا با انزرگر وائی او یا با خطاط وائی. نو ما خپل علاقه و نو چون شعر دا سی اغو زموږ کور کې کتابخانه وه، زما پلار ورونه ټول لوستل خلک وه. زموږ کور کې یو کتابتون و، نو ما لوستل شعرونه. هغه سړی چې شعر ډېر لولي، نو بیا یو وخت نو توجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي، یو څه ویني په ځان کې، یا یو څه په خوله باندې راځي. نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم، زه باید ولیکم. نو یو ورځ مې شعر ولیکي، خو زه دونه هغه نه وم، په دې باندې مې باور نه درلود چې دا شعر به سم وي، ناسم به وي، څه ډول به وي. هر ساعت زموږ کور ته تلی افغان، اوس ګرچې هغه د تلی افغان اوس هغه نه ده، ورځپاڼه نه ده، جریده ده فکر کوم. هغه وخت ورځپاڼه وه. هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې دا تلی افغان ورځپاڼې توضیح کولې. نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې. نو زه په دې ورځ منتظره شوم، د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی. نو ده چې دا هغه د اخبار داسې راغه کوي، ما غږ باندې وکړي حیات الله نومې دي. ما لور وره زه یو هغه در کومه د تلی افغان ادارې ته یوسه، زه یو شعر در کوم. هغه ول ښه دي، هغه ته مې ورکوي. یو ورځ دوې ورځې وروسته چې مې وویل ولیدې، هغه په تلی افغان کښې هغه سوي وو، چاپ سوي وو، که څه هم چې یو څه لاسپیک په کښې کېوالی وو، طبعاً هغه دې درلودلې، ستونزې دې درلودې، تخنیکي ستونزې مې درلودلې، خو هغه شعر اغوست. هغه ما وروسته هغه نام ورکړی، په خپل نوم یې نوم ورکړی. نو د دغه ځای څخه مې د تلی افغان سره هغه پیل شوله، او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی شم، یعنی هغه زه تشویق کړم، هغه چې چا سو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نه شم، زه یې بیانولی نه شم په لفظونو کښې چې زه څونه خوښوم، څونه خوشحاله وم. تر دې وړاندې زما یو ورور، مشر ورور، اوس مکندهار کښې دی، خدای دې مل شي، هغه دا اوږده داستانونه چې وه، مثلا د ماکسیم ګورکي وو، د تولستوی وو، د ایراني هغه لیکوالانو، د هغه وخت چې ډېر مشهور وو، د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا تلی افغان ته ژباړله. بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله. هغه وخت زه هغه وم، اګر چې کوچني وم، زما نور خوندې وم کوچنیانې وې، ده به زما په نوم، زما د بلې خور په نوم، د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي ده. نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولم دې لوري ته. نو ما بیا زما بله خور وه، اوس هغه سوې ده، کریمه رسولي ارواشا ده، هغه تر ما یو کال مشره وه. ما هغې ته ښکاره کوي، ما دا دې ما شعر ولیکي، اخبار ته مې واستوي، دا دې چاپ شو، هغه ول دا به زه هم ولیکمه. نو بیا هغې هم شعر ولیکي واستوي، بیا دواړو موږ به په ګډه شعرونه لیکل. بیا زما یو بل ورور وو، هغه دا اوس کښې په روس کال یو کتاب چاپ شو د سیاست توازن، نو هغه هم را سره ګډ شو، هغه ورور هم را سره ګډ شو. خو بیا وروسته هغه ورور پرېښوله، او از ما خور د بده مرغه چې په ځواني کښې هغه شوله وفات شوله، او زه یوازې پاتې شولم. نو دا دې تر اوسه پورې مې دا لار تعقیب کړې ده.
مننه میرمن ملال، په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو، خو اوس تاسو د خپلې کورنۍ په هکله یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یوه ادبي او له داسې یو کورنۍ نه راوتلي یاستئ چېرته چې کتابونه ول، د کتابونو مینهوال و، د لوستلو مینهوال هلته ول. نو که هلته اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د یو انسان، خصوصا هغه څوک چې لیکوالۍ یا شاعري سره مینه لري، د دوی په روزنه کې، د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولی شي؟
مطالعه زیات رول لري. ما هغه چې اوس ما پلار خدای دې وبخشي، هغه یو هغه سړی وو، په ځواني کښې ماموریت کړی وو، خو ماموریت یې هم داسې ماموریت نه و چې ادبي فرهنګ وو. نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله، تجارت یې کاوه، دغه هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات و دا درلودله او هغه د مطالعې د از ما پلار چې ډېر عالم سړی و دیني علم یې هم زیات درلودی او د هغه عصري علم یې هم درلودی. نو ما خپل پلار دې مطالعې نه و لیدلی چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه و لیدلی زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې د تفسیر شریف څخه نیولې بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله. هېواد اخبار راتلې د کابل څخه انیس اخبار راتلې د کوچنیانو انیس راتلې چې ما په یادېږي د ایراني مجله اطلاعات یافتنګي زموږ کور ته راتلله. یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی و هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی و چې یعنی اشتراکی ورسره کړی و او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمع په نوم باندې. نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې ده هر شي مطالعه یې کوله زما پلار. زه چې د پلار سره کښېنستلم د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه چې زما پلار به پکې کښېنستي د هغه سره فلم ویلې کې کښېنستلم مثلا چې جمعه به و ده په کتاب مطالعه کوه. زه متشوکېدلم ما مې یو کتاب راخستی زما ډېر خوښېدی زه د پلار غوندې اوسم. نو ما به مطالعه کوله نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه څه شي د څه وړتیا لرم او څه کولی شم. نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي هغه کور کې کتابونه موجودی یا د کتابونو سره علاقه موجودی هغه د هغه کور هغه چینان چې دی چې لویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي مایل کېږي چې یو څه ولیکي. نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده ډېره مهمه ده ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي.
بیرته به راوګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته. د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپل شعر څنګه ارزوئ یا که په ساده جملو کې وایم تاسو تعریف له شعر څخه څه دی؟
شعر یو احساس دی، یو احساس څخه بازیږي. لومړی خو احساس دی بیا خیال دی بیا خیال ستا تخیل ته ځي بیا هلته پخیږي بیا نو عاطفه ده احساس دی او یوه حادثه ده ما په نظر باندې یو څه ستا دننه پیښیږي یو څه پیښیږي ستا دننه یا د باندې یا ته وینې نو هغه په تا باندې تاثیر کوي صفه او ټیپو په احساساتو باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او عاطفې زېږنده ده.
که ستاسو شعرونو ته تم پاتې شو دغه ستاسو شعرونه تر کوم ځایه پورې چې ما لوستې دي او لیدونکو هم لوستې دي نو شرایطو سره برابر خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایطو پر حالاتو برابر د وخت او زمانه سره سره تاسو شعرونه لیکل دي نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شعر په خایست کې یا د شعر په نوخ کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دی هغه څه چې خو ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې بیا تا هغه کوي هغه دې تاریخ کوي چې په دې باندې یو څه ولیکي دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي نه هغه بس نو دا زما نظر دی خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي په هغه بنګړیو کې بند دي په هغه 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 کې بند دي هغه تکراري هغه دې ترکیبونه دي نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو دپاره د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح یعنی داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډیره هغه ما ډیره اساسه او ډیره دقیقه ما که څوک مې فمانیسته بولي هر څه چې مې بولي خو زه یم ما د ښځو لږ هغه ډیره هغه کوي ډیره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې خو ښځه د ښځو دردونه نه اویلي دي هیچا پام نه دی ورته کړی نو په دې خاطر باندې زه ډیر پام ورته کوم زموږ ټولنه زموږ هیواد د بده مرغه د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي یعنی زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي نه یې کړی دي هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو ما چې کوم شعرونه لیکلي دي مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي لنډې کیسې چې دي خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته ما لولې په کونډه باندې شعر ونه لیکمه زما په هغه کې چې کوم په زین کې چې کوم هغه را وګرځي نو زه هغه خپل زین کې پخومه داسې نه یم چې زه هغه ګړې کښېنم قلم را واخلم کتاب را واخلم وی لیکمه زه هغه زین ته سپارمه زه هغه زین ته سپارم په هغه باندې هغه کومه فکر کومه تر څو چې هغه مې په زین کې پخیږي هغه موضوع دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی تا به لیدلی دا ځینې ښځې میړه یې وایي خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي سهار هنداره ته ناست دی بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ د بدن نور ځایونو خو یې نه ښکاره کېږي زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی خو هغه نه شیر کېږي خو زه یې بیا لیکم هم نه زما پام ورته واوړي ډېر داسې موضوعات دي زه یې خپل دا ځین کې هغه کوم اړومې راړومې تر څو پورې چې هغه پخېږي
ډیر ښه مېرمن ملال د افغانستان په وسینی شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورستر بلې په دوی زیاتیږي تاسو د نوی خزینه شاعرانو شاعری څنګه ارزوي دوی د پخوا په پرتله شیرونو کې څومره نوښت زیات شوی د شیرونو خصوصا پښتو شاعری کومې خواته روانه ده د خزینه او احساسات لکه پخوا په شیرونو کې ډیر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانیدل حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلې دی که یو نارینه نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسني عصر کې یا دغه نوي شاعرانو پیغلو نجونو چې شاعري ته مخه کړې ده د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړی دی ښځینه شاعري خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده او زما په نظر باندې چې ما چې څه ناڅه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پام درنه سوي او دی هغه کوي مرات یې ورته پام سوي دی ډېرې تکړه شاعران لرو په دا اوسني بهیر کې زه خپله ځینې راضي یم
مننه مېرمن ملال څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو ډېرې خزینه شاعرانې د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېر وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي لکه د مثال په توګه یو ځینې شاعرانې کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نور مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي نو دوی لخپل شعر او شاعرین لری کیږي. تاسو د ژوند په وګدو کې حتما لوړ جوړ ډیر لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعری ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوګو ترخو سره تاسو شعر خپل شعری احساس خپل ساتلې دی، د دې راس پڅ کې ده.
شعر یو داسې هغه لري چې واقعا ډیر هغه لري، دا د کور مسؤلیت چې دی دا ډیر درون مسؤلیت دی. دا یوازې چې مثلا دی ور په اړه، زه دا اوس تشبیتو تیرې ما زه د کور کار کوم، په داسې حال کې چې نارینه چې هغه سي تقاعد سي هغه قرار د کور په کونج کې کښېني. ما پلار د خدای وبخښي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او درس کوي او راځي مطالعه کوي، نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي. ښځې واقعا ډېر هغه لري، خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه معی په لاس کې به دې ټینګ نیولی یې، که چېرې لږ درڅخه وښویدی دي. یعنی دا زه خپله وګورم، که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري، زه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر راڅخه پاتې سي نه، چې پسې ونه ګرځم، څونه ګرځم په شعر هغه راڅخه ولاړ سي، لکه هغه ریک چې د سړي په لاس کې یې او تونده سیلی راسی دلاسته خیوش ویش. نو شیر دست یو چه دی رشتی هم چی ده اغا غواری توجه غواری سیده اغا ده آمد مهم دی، ادهام دی که آمد دی ده دیر مهم دی، خود تا با پشیر پسی با تون ورزی پا دی حسابان دی. مثلا اوری با شیر با اوری که تا وقت نلره چی ویلی که تو با شیر اوری وز خودیر وسائل دی، مثلا هغه دی یوټیوب دی، مثلا په هر څه کې ویډیوګانې شته په یوټیوب کې شته، په هر هغه چې وګوري فیسبوک واټساپ هر شی چې ویډیوګانې پکې راځي. نو شعر سړی واوري، اوس مثلا زه کور کې اخته یم، پخلی کوم، اشپزخانه کې، زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو مثلا مستقیم ولاړ شعر وایي یا په شعر باندې خبرې. نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه یي، بلې بلې بیخي د پام دي نه ځینې اړي، یعنی فکر کې دی دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه، نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي، هم دا نه پرېږدي، ما نه پرېښي نه دی شعر. نو په دا خاطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره را سره پاتې شوی دی، او یو شاعر ما یوازیتوب به هم د دې هغه و کیدای سي چې زه یوازې وم په ژوند کې، یو خو هغه یوازیتوب دی، هر انسان خپل دننه یوازې دی، او یو دغه فزیکي یوازیتوب دی. نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم، نو خو بل څوک خو نه یي چې یا خبرې ورسره وکړم، یا بل هغه اقلم دا هغه موجودیت احساس کما فکر بل خواته واوري چې هغه څه کوي او به څه شي څه کوي څه کوي. نو
من ملال د خبرونه وروستي شي بي دي کده شوريدون کی و غواړي پدې پوشي کا تاسو غواړي ورته وایي چې وس چیرته ځوان کوي او په څه بوخت یاستي وس؟
زه دا تقریبا لس کاله پرست و یو لسم کال دی په برطانیه کې ژوند کوم، ویلز کې، او رسمي هغه نه لرم. اخري زما اخري ماموریت چې و د پېښور هغه کې و، د افغانستان په کنسلګری کې فرهنګي اتشه وم، هغه مې وروستی ماموریت و چې په 2010 کې روسی د کالتور سپیشي بوفري، نو هغه ماموریت ما هغه کوي تعقیب کوي. نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی، دلته راغلی یم، او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راسي، یعنی په فرهنګي او په ادبي ساحه کې، په اجتماعي ساحه کې، ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دي. بس په کور کې یم، کله کله لیکم، کله کله اورم، بس خاص فعالیت می نوی کری زما پا نظر بانی دا شیر می لکلی دی او کنور سی لکل می کلی دی
ډیر زیاته مننه میرمن ملال چې خبرونه کې مر سره
غوښتل کوم خدای دې وکړي چې تاسو په هغه خبرې کړې تاسو په دربان
مننه قدر من اوریدونکو تاسو نه مننه چې خبرونه تر پای شي بو پورې را سره وي تر بل خبرونه مو علامل شه